په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د مشال ویډیو اوریدونکو د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کړئ. په روانه یو ساعت خبرونه کې بعد پاکستان سیاسي حالاتو، په خیبر پختونخوا او پنجاب کې بلدیاتي انتخاباتو، د سعودي عرب لخوا لګول شوی سفری بندیزونو او د مومن ځلي اوسیدونکو غوښتنو ترڅنګ یو شمېر نور سیمایز رپورټونه به واوري. خو دا هر څه نه اول د دې ساعت خبرونه چې شاهین بونیری درته وړاندې کوي.
خبرونه پاکستان ډیموکراتیک موومنٹ د وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر ضد د مارچ په 26مه د لانګ مارچ اعلان کړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د بارنو چارو په اړه د خپلې پالیسۍ ښکاره کولو پر مهال ژمنه ښودلې چې په چین او روسیه کې به د ټولواکۍ مخه نیسي او نړۍ او خپلو اتحادیانو سره به یو ځل بیا په شریکه کار کوي. او په برېټانیا کې د میډیا د نظم ادارې د چین سرکاري ټلویزیون ته د نشریاتو لپاره ورکړې لایسنس یا اجازتنامه بیرته اخیستې ده. د خبرونو تفصیل. پاکستان ډیموکراتیک موومنٹ یا پی ڈی ایم د وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر ضد د مارچ په 26مه د لانګ مارچ اعلان کړی دی. په دې اړه پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن ډلو د مشرانو یو غونډه وشوه چې پکې د پیپلز ګوند د مشر بلاول بوټو زرداری، مسلم لیگ نون د مرستیال مشر مریم نواز شریف نه علاوه پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د ویډیو لینک د لارې برخه واخیسته. له غونډې وروسته تحریک مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې د لاریون مرام د یو غیر قانوني او نالایق حکومت نه نجات حاصلول دي. د یوې پوښتنې په جواب کې مولانا فضل الرحمن وویل چې په چپیډیم باندې پیپلز ګوند لخوا د وزیر اعظم پر ضد د عدم اعتماد د ووټ یا له اسمبلی او د استپو په تجویز د سینټ د الیکشن نو وروسته غور کوي. بلخو حکومت ادعا کوي چې د ولس پر رایو منتخب شوی دی او د خپل واک موده به پوره کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د بارنو چارو پاړه د خپل پالیسۍ ښکاره کولو پر مهال ژمنه ښودلې ده چې په چین او روسیه کې به د ټولواکۍ مخه نیسي او نړۍ او خپلو اتحادیانو سره به یو ځل بیا په شریکه کار کوي. نوموړي د فبروري په 14مه د بارنو چارو په وزارت کې وی غونډې ته د وینا پر مهال د بهرنیو چارو د پالیسۍ د بیا منظم کولو اعلان وکړ او دا یې بیان کړل چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د 4 کاله حکومت وروسته دغه حکومت په نړۍ کې څنګه پر وړاندې تلل غواړي. بایدن وویل چې امریکا بیا راستنه شوې ده او ډیپلوماسي بیرته راغلې ده. نوی منتخب شوی ولسمشر په دې وینا کې یو شمېر پالیسي بیانونه هم ورکړل او زیاته کړه چې هغه په جرمني کې د ځای په ځای شو ځواکونو بیا ګمارل او دروي. د سعودي عرب په مشرۍ د یمن پر ضد د پوځي ائتلاف سره به د امریکا مرستې ختموي او په امریکا کې د پناه اخیستلو لپاره به د کډوالو شمېره 1,25,000 ته پورته کوي. د بخښنې نړیوال سازمان ایمنیسټ انټرنیشنل په نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې په ایران کې د مرګ په سزا محکوم د بشري حقونو اتو فعالانو د ژوند خوندي کولو لپاره بېله ځنډه مداخله وکړي. په دوی کې 4 بلوچ او 4 عرب فعالان دي. سازمان د دوی پر ضد شوې عدالتي کاروایي په واضحه توګه غیر منصفانه بللې ده. د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د سازمان مرستیال مشر ډیانا الطاوي د فبروري په 14مه په یو بیان کې ویلي چې په نږدې موده کې بلوچو او اهوازي عربو د مرګ سزا ورکولو د جدي اندېښنې راولاړې کړې دي چې ایراني چارواکي د مرګ سزا په توکمیزو لګښیو او عام ولس کې د ویرې خورولو لپاره کاروي. او په بریتانیا کې د میډیا د نظم ادارې د چین سرکاري ټلویزیون ته د نشریاتو لپاره ورکړې لایسنس یا اجازتنامه بیرته اخیستې ده. اوفکام د فبروري په 14مه په یو بیان کې وویل چې دا اداره د بریتانیې د نشریاتي قانون نه د سرغړونې له کبله د چین نړیوال چینل ګلوبل ټلویزیون نیټورک له ورکړې اجازتنامه بیرته اخلي. د بریتانوي ادارې یو بیان ویلي دي چې د ګلوبل ټلویزیون نیټورک د یو داسې بنسټ سره دی چې په نشریاتو یې هیڅ ادارتي کنټرول نه لري. ویان زیاته کړې ده چې د چین ګلوبل ټلویزیون نیټورک کارپوریشن ته د لایسنس منتقل کولو خوا ځکه نشي منظورولی چې په اخر کې به واګي د چین د کمیونیسټ ګوند سره وي او د بریتانیا نشریاتي قانون اجازه نه ورکوي. بلخوا د چین د بارونو چارو وزارت د بریتانیا په نشریاتي ادارې بی بی سی نیوکې کړې دي او په ځانګړې توګه یې په چین کې د کورونا وایرس په اړه د جنوري په 9مه د بی بی سی راپور فیک نیوز یا د دروغ خبر بللې دی. بلخوا بی بی سی وایي چې په چین کې د پیښو په اړه د خپل سم او بې طرفه راپور دفاع کوي او په دوی د دروغو د خبر خپرولو یا نظریاتي تعصب بې بنیاده تورونه ردوي. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د مشال ویډیو نو اوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر ضد د لاریون اعلان کړی دی.
26 مارچ کو پورے ملک سے لال مارچ کے قافلے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے.
د الیکشن کمیشن ویلی دی اپریل نا تر د اگست میاشت پورې به په خیبر پختونخوا او پنجاب کې بلدیاتی انتخابات کوي. د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان وایي د سعودی عرب لخوا لګول شوی تازه سفری بندیزونو په هغه هیواد کې پاکستانی کارکونکو اندېښمن کړی دی.
زما اقامت د 8 تاریخ باندې ایکسپایر کیږي. اقامت ایکسپایر سو بیا سیم د سعودي له نسم کلایمم نه يم.
او د مومندو خلک غوښتنه کوي چې دوی ته باید د مومند ډیم په پروژه کې روزګارونه ورکړل شي. دا او ځینې نور ریپورټونه په دې خبرونه کې اوریدلی شي. مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د لومړی ریپورت طرف ته. پاکستان ډیموکراتیک موومنت یا پی ډی ایم د مارچ په 26مه د وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر ضد د لاریون اعلان کړی دی. د غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې د ایوی غونډې وروسته ویلي د لاریون مرام د غیر قانوني او نالایقه حکومت نه نجات ترلاسه کول دي. بلخوا حکومت په انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه ردوي او وایي چې د اولس په وټونو منتخب شوی او د واک خپله موده به پوره کوي. نور تفصیل د اسرار عالم مومند پر ریپورت کې.
پرون په اسلام آباد کې د شاوخوا 15 ساعتونو تر غونډې وروسته د شپې نه وخته خبري کانفرنس ته په خپل وینا کې د پاکستان جمهوریت غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې د حکومت خلاف بلنګ مارچ کوي او د سنټ انتخابات به په ګډه سره کوي. البته نوموړي پر دې اړه لږ څه ویل ډډه وکړه چې لنګ مارچ به څو ورځې وي.
26 مارچ کو پورے ملک سے لال مارچ کے قافلے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے.
دوائی د شپږویشتم مارچ نه بعد لنګ مارچ قافلې له ټول ملک څخه د اسلام آباد پر لور روانېږي. په پی ډی ایم کې شامل ټول ګوندونه بعد د سنټ په انتخاباتو کې د یو بل مقابله نه کوي او شریک کاندیدان به ودروي. د حکومت پر ضد د عدم اعتماد تحریک په راوړلو او له اسمبلی او د استعفو په ورکولو به له سنټ انتخاباتو وروسته غور کوو. تر څو چې د سنټ انتخابات نوي مکمل شوي نو پر دې حتمی پریکړه نشو کولی. د پاکستان ډان ورځپاڼه وایي سینټ انتخابات په پراتون کې میاشت کې کیږي خو الیکشن کمیشن ورله لا هم مشخص نیټه نه ده ټاکلې. بلخوا د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مخکښ او بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د پی ډی ایم له لانګ مارچ نه نه ویریږي او جمهوری عمل به روان وي. نوموړي پرون قومي اسمبلی ته په وینا کې وویل د اپوزیشن ګوندونو له اسمبلی او د استعفاګانو ورکولو خبره هم دروغ شوه.
نن هر څه په ډاګه شول. نن ټولې څېرې بې نقابه شوې. د اپوزیشن ګوندونو غړي خو نن د استعفاګانو ورکولو لپاره راغلي وو خو پته نه لګي چې په یوه شپه کې د دوی دریځ څنګه بدل شو. خو دا یو راز دی او زه یې په ډاګه کول نه غواړم.
دا په داسې حال کې ده چې اپوزیشن ګوندونو د عمران خان حکومت ختمول لپاره د روان کال د جنوري 1.5 نیټه ورکړې وه او دوی ویلي وو چې د حکومت ختمولو لپاره له اسمبلی او د استعفاګانو ورکولو په ګډون یو شمېر لارې لري. خو د پی ډی ایم ویاند میاتخار حسین پرون د زیارت په ورځو په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې استعفاګانې ورکول د دوی په حق کې نه دي بلکې د په خبره دوی د سینټ په انتخاباتو کې برخه هم ځکه اخلي چې د حکومت خلاف په خپل پوزیشن مضبوط کړي.
استعفا به هله ورکوو چې کله د حکومت ختم سي او د سینټ انتخابات نه کیږي. که په استعفاګانو ورکولو سره حکومت ته سهولت ملاویږي نو موږ دومره ساده نه یو چې استعفا به ورکړو. موږ ته ماهرونو ویلي دي چې له دې سره د سینټ انتخاباتو مخه نسی نیول کېدای. نو موږ پریکړه کړې چې په سینټ انتخاباتو کې به برخه اخلو. که موږ برخه نه اخلو او استعفاګانې هم ورکړو نو په پارلمان کې به د دوی غړو شمېر نور هم زیات شي.
پاکستان جمهوری تحریک د تریک انصاب حکومت په درغلی او راغلی بولی او د استعفا غوښتنه کوي. خو د ټاکنو کمیشن د 2013 کال انتخابات شفاف اعلان کړي او حکومت د پاکستان جمهوری تحریک غوښتنې او تورونه ردوي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلس نیمو بجو
د مشال پنوم
په یو نیمه بجا
مشال آنلاین
په دو نیمو بجو
روخانه مستقبل
په پوکم دریو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
تاسو مشال ویډیو اورئ. رازو د یو بل رپورت طرف ته. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د بلدیاتي انتخاباتو په اړه سپریم کورټ ته په خپل جواب کې ویلي چې دوی به د اپریل نه تر د اگست میاشتې پورې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې انتخابات کوي. په خیبر پختونخوا کې د کمیشن ویان سویل احمد وایي چې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره یې تیاری نیولې دي، خو د بلدیاتي نظام پخوانی ناظمان بیا وایي باید انتخابات نور ونه ځنډیږي او په مقرره وخت ترسره شي. نور تفصیل د سراج ظهیر پر رپورٹ کې.
الیکشن کمیشن په خپل بیان کې ویلي دوی په خیبر پختونخوا کې په دوو پړاوونو کې بلدیاتي انتخابات کوي. لومړی پړاو کې به په 8 اپریل او په دویم پړاو کې به په 9 مئی انتخابات کیږي. دارنګ په پنجاب کې به بلدیاتي انتخابات په دریو پړاوونو کې کیږي. لومړی پړاو کې به د جون په 6 نیټه، دویم پړاو کې به د جولای په 14 او په دریم پړاو کې به د اگست په 8 نیټه بلدیاتي انتخابات کیږي. د فروری په 14 د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سہیل احمد مشال ریډیو ته وی دوی د بلدیتی انتخاباتو لپاره تیاری نیولی.
کلمه د دې د مدت په ختمېدو باندې ونو هغه سره مونږه د راتلونکي د بلدیتی انتخاباتو لپاره چې کوم خپل تیاری او خپل لیول باندې هغه شروع کړو. په تیرشوي کال اکتوبر کې زمونږ د ووټر لیست چې کوم هغه حتمي ډیټا و هغه مونږه جاری کړه. دې سره سره چې کوم د حلقه بندو کار دی هغه تقریبا تکمیل ته رسیدلی دی، سوای په خیبر پختونخوا کې پېښور ډسټرکټ کې هټوي هیډکوارټر چې کوم ډسټرکټ دی په هغې کې اوس تر مخکې الیکشن کمیشن د حلقه بندۍ شیډول جاری کړی دی.
مشال ریډیو سره خبرو کې د صوابۍ د رزلټ تحصیل پخوانی ناظم غلام حقانی وی یو نیم کال تیر شو چې د خیبر پختونخوا د بلدیاتي انتخاباتو موده ختمه شوه. خو دوی نه ویني چې الیکشن کمیشن او حکومت دا انتخابات وکړي.
په کار خدا و چې خپل وعده پوره کړی او په دوه کاله زموږ د تحصیل د شعبه کې بلدیاتي نظام ختم شوی دی. ټول نظام ولاړ دی او ټیموګان او هغې ته ټول اختیارات پہ لو شوي دي. نو دغه مشکلات دي چې لول خو الیکشن موډ کې ډیری نه کو دي الیکشن اوم کې، نو دومره هغه اختیارات او ټیموګان استعمال کړو چې دی بیا راتلونکي ناظمانو سره دی بیا کوآپریشن بالکل نه کوي. په کار خدا و چې پټې نه کړی اوس هم دی موټ کې ندی. خو زموږ خواهش دا دی چې دا یو بنیادی بلدیاتی نظام دی. پکار ده چې زر کر زر دا الیکشن وکړي او ځکه چې د آئینوم خلاف ورزي ده.
د دې ناظمانو وینا ده چې د بلدیاتي انتخاباتو څلور کلن موده په کال 2019 کې د اگست 28 سرته رسیدلې او د الیکشن کمیشن د قانون مطابق د دغه مودې ختمېدو وروسته په دریو میاشتو کې بیا انتخابات کول وی. خو الیکشن کمیشن د یو نیم کال تیرېدو باوجود هم انتخابات ونه کړل. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا مخام تر شپگو.
تاسو مشال ویډیو اوري ورزو. خیبر ضلع ته د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو سره د تعلیم څانګې په انتظامی ډانچه کې ځینې بدلونونه راوستي دي. چارواکي وایي په دې وروستیو کې په نوو قبایلي ضلعو کې ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي فعاله کړې ده او د مور پلار او استادانو د ګډې اتحادیې یعنی پیرنټس ټیچر کونسلونه یې هم جوړ کړي دي. په دې حقله نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نثار محمد خان مشال ریڈیو توائی دے مقصد لپارا د نو څوکیو منظوری شوی دا
پوسونه سینشن شوی دی. مخکې په ټول فاټا کې په یو ای ایو هغه ته وی ایجنسی ایجوکیشن آفیسر، اوس هغه چې کله دا مر شو نو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جوړ شو. خو دې سره لاندې نور چې کوم سپورټنګ سټاف ته یا د دوی سبارډینیټ سټاف پوسټونه سینکشن شوی دي، لکه ڈی او فیمیل نشته دی، ڈپٹی ڈی او میل نشته، ڈپٹی ڈی او فیمیل نشته. دغه شان ته درې تحصیل دي، په هر تحصیل کې یو ایس ڈی او میل یو ایس ڈی او فیمیل پکار دی، او دغه رنګې په هر تحصیل کې دوه درې سرکل وي، په هر سرکل کې یو ای ایس ڈی او وي، اسسټنٹ سب ډیویژن ایجوکیشن آفیسر ورته وي. او دې سره به د ډیپارټمنټ د ډسټرکټ ښه سټرینتن شي او ان شاء الله چې دې سره به کوالټی ایجوکیشن راشي او کارونه کورونا به تقسیم شي بلدالې چې کار به زرتر کیږي او بلدالې چې وزټس به کیږي.
نثار محمد خان زیاته کړه چې اوس قبایلي ضلعو ته ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي هم غزول شوی او د مور پلار او استادانو په ګډه اتحادیې یعنی پیرنټس ټیچر کونسلونه هم پکې جوړ شول او په سکولونو کې نیغ په نیغه د دوی په لاسو په کروڑونو روپۍ خرچ شوی.
ای ایم ای وتوی ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي د دې ډیر خرول دی او دا سونا مسنگ فیسلٹی چې د تمګه پرووایډ ک نو دا د دوی مرهون مننت مخکې با د اپوینټمنټ دا مسله و چې بس هم دا سی اپوینټمنټ کې د میرټ لحاظ نو نو دوی دا یو کارو ک چې ټول ایټا ٹیسٹ پترو سارے این ٹی ایس پترو سارے باندھے پمیرٹ باندھے کسان راضی اگی ٹیسٹ رکھلی او چی کم پمیرٹ کے راضی اگی تا اپوائنمنٹ داغی اپوائنمنٹ آرڈر کی.
مدنی فعال فاروق پردے پا خیبر کی دا تعلیم دا ودے لپارا کار کوی او دای پا قبیلی زلو کی دا تعلیم انتظامی ڈانچی دا بدلون پاڑا وائی
خدا دا چې وو ساغه د منیجمنت کیډر ناراضي او امید دی چې د دې سره کم دا ورک برډن دی په ډیسټریکټ ایجوکیشن افیس باندې هغه به کم شي او د دوی بلګ افیشنسي زیاته شي. هغه نه علاوه چې دوی خه اقدام اغستی دی هغه پیرنټ ټیچر کونسل دی هغه ډیر بهترین کار کوي. هغه داسې سیستم دی لکه څنګه په دې گورننس کې لوکل گورنمنت دوی په لوکل سطح باندې یا په گراس روټ لیول باندې دوی لګ ډیر امپاور کړی دی. دا هغه په هغه باندې داسې لګ لګ ډیولپمنټل کارونه هم کولی شي په سکول کې دننه واړه واړه زونه هم جوړی. په قبایلی اضلاع کې د ټولو نغټه مسله د منیټرینګ وا.
د خیبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په دې ضلع کې دا وخت 416 سرکاري تعلیمي ادارې فعال دي او په دې کې څه باندې 200,000 ماشومان زده کړې کوي او د 13 ترګرې په وخت پکې څه باندې 1.5 سرکاري سکولونه وران شوي وو خو په هغه کې ځنې مرمت شوي ځنې په خیمو کې شروع کړل شوي او 1400 سکولونو د بیا رغولو کار په اخیری پړاو کې داخل شوی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
هم د قبایلی ضلعو تعلیم لړکې پاتې کیږو. د قبایلی سیمو د وروسته پاتې والي له کبله د پاکستان حکومت دغه ځایي زده کوونکو ته په نورو صوبو کې د تعلیم کولو لپاره په پوهنتونونو کې ځانګړي سیټونه برابر کړي وو. کله چې په 2013 کال کې دا سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل شوې نو حکومت وویل چې اوس په د قبایلی زده کوونکو دا برخه دوه برابره کوي. خو زده کوونکي شکایت کوي چې په دې کار کې د ځنډ له امله دوی هر کال په احتجاجونو مجبوریږي. دوی له همدې له کبله له حکومت غواړي چې دا مسله دې په مستقل ډول حل کړي. ملیحا امیرزاده په دې اړه نور معلومات درته وړاندې کوي.
په خیبر پښتونخوا کې د زمشو قبایلی ضلعو زده کوونکي وایي د لوړو زده کړو یا په مسلکي تعلیمي ادارو کې د دوی کوټا له ژمنې سره سم زیاته کړل شي. دوی وایي په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو په وخت ورسره ژمنه شوې وه چې د راتلونکو لسو کالو پورې به د هیواد په ټولو پوهنتونونو کې د دوی سیټونه دوه چنده زیات کړل شي خو ورباندې عمل نه دی شوی او دوی مجبور دي چې کال په کال د مظاهرو له لارې حکومت ته خپلې وعدې وریادې کړي. د قبایلی سیمو د زده کوونکو سازمان ٹرائبل یوت موومنٹ صدر خیال زمان اور اگزی د فروری په دریمه مشال ریڈیو تویل چې د احتجاج پس یې د تیر ځل پشان دا کال هم په میډیکل او انجینئرنگ یونیورسٹیانو کې کوټا دوه چنده زیاته شوه خو په دغو احتجاجونو د زده کوونکو قیمتي وخت ضایع کیږي نو ځکه د حکومت خپلې ژمنې پوره کړي.
موږ خو پهلې غوښتنه دا ده چې د دوه کالو دوپاره ډبل شو نو باقي اته کال چې کوم دي هغې دوپاره دې هم بس ډبل شي. هر کال موږ دا احتجاجونه او دا درنې او دا سیزونه نشو کولی. اولې چې سټوډنټ نو د سټڈی د سبق وخت وی او دلته چې کوم دی هغه په احتجاجونو او په کې زهش دا هو لکه زمونږ حق دی زمونږ مراد دی. دا هم سره مطلب لکه وادي شوی دی چې روان لسو کالو پورې به دا مراد تاسو ته ملاويږي.
خیال زمان وای د قبایلی سیمو د انزمام مخ کې د میډیکل او انجینیرینګ لپاره د وی کوټا د هر ایجنسی په حساب 83 و. د وای په خیبر پښتونخوا کې د شاملې دو په وخت حکومت ویل دا کوټا به دوه چنده زیات شي یعنی هر ضلع ته به 16 ورکوي. د ټرایبل یوت موومنټ مرستیال مشر ادریس خان وای حکومت ته د قبایلی ضلعو زده کوونکو لپاره په پوهنتونونو کې د مخصوصو سیټونو دوه چنده کولو وعده پوره کړي او په هایر ایجوکیشن کمیشن کې د دوی سکالرشپونو زر تر زره بحال شي کني احتجاج به پیل کړي.
په فټ ریفارمز کې موږ سره دا لیکلي شوی دي چې تاسو د کوټا او د سکالرشپ ایبل لسو کال پورې برقرار یو کې ډبل کې دې سره سره چې کوم ایچ ایس سی سیټونه دي هغه هم ډبل پکار دي. په دې چې تیر کال هم ډبل او دوی چې کوم دی اوس هغه ایچ ایس سی سیټونه چې کوم دی ډبل کېدو کې بار بار تاخیر کوي. حکومت نه مطالبه دا ده چې فوري طور د سټوډنټانو وخت نور مه ضایع کوي. دې ځل دوی سیټونه دوباره کم کړي دي خو زمونږ پی ایم سی سره رابطه ده. دې یو هفته ټایم ورکړی ایچ ایس سی والا دی وایي چې لکه څنګه تیر کال هم 129 سیټونه ورکړي وو فاټا دا دې ځل به دوباره بیا ورکړو. سټوډنټان به بیا ټول ملک مونږ بیا دوباره احتجاج ریکارډ کړو.
د زده کوونکو سازمان دغه مشران وایي چې د هایر ایجوکیشن لخوا د دوی لپاره جدا 129 او د بلوچستان 115 سیټونه مقرر شوي، خو دا ځل یې دغه شمېر کم کړی چې د قبایلي ضلعو لپاره 14 او د بلوچستان لپاره 15 سیټونه مختص کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې هماغه پخواني سیټونه دې ورته بحال کړل شي. د پاکستان په سینیټ کې د وروسته پاتې سیمو لپاره د قائمه کمیټې مشر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکښ سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته وویل د سینیټ کمیټې د جنوري په 22مه پاکستان میډیکل کمیشن او د لوړو زده کړو کمیشن ته ویلي چې دغه مسله هواره کړي او یو اونۍ کې دننه دی د کوټې نوټیفیکیشن وکړي. نوموړي وویل د لوړو زده کړو کمیشن یا ایچ ای سی ورسره مني، خو پاکستان میډیکل اسوسیشن یا پی ایم سی دغه فیصله منلو ته تیار نه دي.
نورمال په کمیټه کې د باس نقطه ایجنډا دا ولا چې دا پکار دی زر تر زر بار سیمړي چې سی والا مرغوش نه چې سی والا دا ول اړ ایجوکیشن والا سیمړ بالکل تیار یو. دا 215 څوک راځي پر دې ستان باندې هغه ته مرس کال شي پر کو خرش. البته ستان سي دي دا بیا پی ایم ڈی سی ورکی مختلف کالجز کې دا نمبر دوی ته نوټس ورکړی و چې تاسو پکار دا دې پیواب ته کې دننه نوټیفیکیشن یو باستر وسه ستل نه دی. نو لس تاریخ مړ بعد د میټینګ راغوشي نه
د لوړو زده کړو کمیشن او پی ایم سی چارواکو سره مو د رابطې کوشش وکړو خو بریالي نه شو. البته پاکستان میډیکل کمیشن د جنوري په 9 په قومي اسمبلی کې د سیفرون قائمه کمیټه ته ویلو چې لدوی سره د فندونو کمې دي نو ځکه نشي کولی چې زده کوونکو ته کوټه زیاته کړي. خو بیا په قومي اسمبلی کې د سیفرون قائمه کمیټه غړي اقبال افریدی مشال ویډیو ته وویل چې د کوټې د دوچنده کېدو باقاعده فیصله شوې ده او د قبایلي ضلعو زده کوونکو مسلې به په ترجیحي بنیادونو حل کیږي.
پدې باندې باقاعده چې ورک شوې دي او د سټینډینګ کمیټې فیصله ده هغه د دوچنده کېدو هغه راغلی ده او مزید لپاره موږ د قومي اسمبلی نه د اسپیشل کمیټې چې موږ جوړ کړه دا هغه مزید به انشاءالله د دې چې څومره مطالبه دي انشاءالله دا به په ترجیح بنیادونو باندې تیزی کې او دوی لپاره د ټولې مسالې حل کړو. اسپیشل فند اخلو 47 ارب روپیه فند زموږ پروت دی چې قومي اسمبلی د پټر چې کوم پاتې شوی دی. نو انشاءالله دا ټولې مسالې به پر روان یو 100 میاشتو کې به انشاءالله ولزي دا حل شي.
بلی سیمو زده کوونکو سازمان وای د فروری تر لسمی ګوري کو غوښتنه او نه منل شي نو په احتجاج به لاس پوری کړي. د پاکستان حکومت د 2013 کال د مئی په 10مه په آئین کې تر 15 ترمیم وروسته فاټا په خیبر پختونخوا صوبه ورګډه کړه.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 12:30 او د هرې جمعې په ورځ په 12:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
تاسو مشال ویډیو اورئ. د پاکستان په ټولو صوبو کې د کورونا وایرس وبا د مخنیوي لپاره د واکسینو ورکولو رسمي کمپاین دروان کال د فروری له 3 مینیټې پیل شوی دی. حکومت هیله څرګنده کړې چې د کال تر پایه به شاوخوا 1.5 میلیونه یعنی 10 کروڑ وګړو ته دغه واکسین ورکړل شي. له دې وړاندې د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې وار له مخه د کووېډ-19 ضد واکسین ورکولو لړۍ پیل شوې ده، خو په پاکستان کې ځینې خلک د دې واکسینو په اړه د توهماتو او پروپاګاندو ښکار دي او د ناسم معلوماتو لرلو له کبله زړه ورته نخه کوي. د وایرسونو د مخنیوي د واکسینو پر رول او ارزښت په اړه د احمدشاه اعظمي رپورټ واوري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فبروري پر 2مه ناوخته په اسلام آباد کې د واکسین ورکولو کمپاین پرانیسته وکړه او زیاته کړه چې دا واکسین به په لومړي پړاو کې روغتیا پالان ته ورکول کیږي ځکه هغوی د ناروغانو د درملین له کبله له زیات خطر سره مخامخ وي. د نوموړي په وینا په 2م پړاو کې به دا واکسین د زیات عمر لرونکو کسانو ته ورکول کیږي. پاکستان ته د فبروري پر لومړۍ نیټه د چینایي شرکت ساینوفام د 15 لک کورونا ضد واکسین خوراکونه ورسېدل. د وزیر اعظم وینا و چې واکسین به څلور واړو صوبو ته په منصفانه ډول ورکول کیږي. په پاکستان کې ځینې خلک د کورونا واکسین په اړه د توهماتو او پروپاګند ښکار دي او د ناسم معلوماتو لرلو له کبله واکسین لګولو ته زړه نه ښه کوي. په دې اړه په ټولنیزو رسنیو ځینې ویډیوګانې هم لاس پر لاس کیږي چې پکې دا ډنډوره خپرول کیږي چې د واکسین په لګولو سره د خلکو څارنه کیږي. په کوټه کې د فاطمه جنا چیست ان جنرال هسپتال د سینې او نری رنځ ناروغیو د څانګې مشر ډاکټر شیرین خان دا ډنډوره ناسمه ګڼي او وایي چې واکسینونه یوازې د وایرسونو او نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره جوړیږي.
په دنیا کې چې کوم واکسین لګیږي د هر ناجوړې خلاف چې وي دا مقصد دا وي چې انسان لغه ناجوړې بچاو کې ځینې چې کوم واکسینونه دي هغه سخل چې دي هغه 100% بچاوي سلو کې سل بچاوي ځینې داسې دي 90% بچاوي ځینې 70% بچاوي. نو د هر واکسین خپل یو استطاعت وي د مرض د بچاوي دو چې کوم د کورونا خلاف واکسین جوړ شوی دی په توګه مختلف قسمونه دي او دا دوه ډوزه په کار وي عموما چې دونه زیات تحفظ انسان ترلاسه کوي.
ډاکټر شیرین زیاتوي چې په لومړي سر کې یو شمېر خلکو د کورونا وجود هم نه مانه خورسته چې په خپل سترګو ولیدل نظر یې ومنل. له دې وړاندې په پاکستان کې د پولیو یا ګزړ د مخنیوي واکسین په اړه هم ورته اوازې او پروپاګاندا خپور شوی چې ګواکې دا واکسین د انسان د اولاد پیدا کولو قوت کمزوري کوي. خو ډاکټران دا هر څه ناسم ګڼي او خلکو غوښتنه کوي چې د وایرسونو او ناروغیو د مخنیوي لپاره د واکسین وکاروي. د کوټې په بولان میډیکل یونیورسيټي کې د نفسیات د څانګې مشر پروفیسور ډاکټر غلام رسول وای چې په خلکو کې د بدګمانۍ یا ناسمې انګیرنې درې مهم لاملونه دي.
اول دا دي چې یو څه شي انفارمیشن لري یو یا که څه انفارمیشن یې اطلاع لري هغه په نشه شو طریقه باندې سمجاولې یا چې سمجاوي هم کې پیسہ دغه شي خپل تجربه نه کړي او د دې لپاره د پریوینشن هم دا دی چې سړی ابا کمیونټی چې دا یا هغه خلک چې هغه له دې سوال نه بلې او دې ته مخامخ واغو ته تعلیم ورکې خبروي به خبرتای ورکې بیا به لا خبرتای سره سره خالص دي هغه قاعده په دې باندې ټرین کړي او بل دریم شي دا د ائیډیل خلک کم دي لکه اوس مثال ډاکټر دی ملا دی سیاستدان دی دغه علاقه واغو ته به هغه ویکسین هغه شی ورکې چې خلک ورته ووینه چې دا ائیډیل سړي چې ولګول نو چې هغه لګولې چې ما د پاره څه کړه.
نوموړي زیاتوي ډاکټران ته په لومړي سر کې د واکسین ورکول یو لامل دا هم دی چې نور خلک یې په خپل سترګو وګوري چې دا هیڅ ډول تاوان نه لري. د پاکستان اسلامي نظریاتي شورا مشر پروفیسور ډاکټر قبلا یاز بیا وایي چې د ناروغیو له درملنې خلک راګرځول یا پر ضد یې منفي ډنډوره خپرول د اسلام ضد کار دی.
پد کار دی چې خلک خطرات ته مخامخ کې او بیمارو ته مخامخ کې بلکې دا اوس بیماری نه دا وبا دا نو یقینا چې د انسانیت خلاف یو ډېر غټ جرم دی که څوک دا قسم کیسه کوي او د مخلوق ته خدای تعذاب ورکول دی تکلیف ورکول دی ایزا ورکول دی او یقینا چې الله پاک خدا سے انداز چرتن دے خوخ کړي.
د پاکستاني وزیر اعظم د روغتیا چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې نوموړي هیله لري چې د روان 2020 کال تر پای به د پاکستان په څ باندې 220 میلیون نفوس کې شاوخه 100 میلیون یا 10 کروڑ اړو وګړو ته کورونا ضد واکسین ورکړل شي. د دې وړاندې د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې وار لمخ را د کووید 19 ضد واکسین ورکول لړۍ پیل شوې ده. کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې څرګند شو چې د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د نړۍ تقریبا ټول هیوادونو ته خپور شوی دی. د امریکا جانز هپکنز پوهنتون په وینا د 2020 کال د فبروري تر څلورمې نیټې په نړۍ کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو شمېر شاوخوا 0.5 کروڑ ته رسېدلی دی. تر دې دمه کووید 19 ناروغي په نړۍ کې تر 2.5 لک زیات کسان وژلي خو تر 0.5 کروڑ زیات کسان بیرته ورڅخه رغېدلي هم دي. اخوا پاکستان کې په کورونا وایرس دخته کسانو شمیر شاوخوا 15.5 لک ته رسېدلی دی. د فبروري تر څلورمې د کووید 19 ناروغي په اړه د حکومتي ویبپاڼې له معلوماتو سره سم په پاکستان کې له دې ناروغي تر 1800 زیات کسان مړه شوي خو تر 15.4 لک زیات ورڅخه رغېدلي هم دي.
دا پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هيله چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې پورز له مشال اړيونه
تاندې هيله.
اوریدن کو تاسو مشال ویڈیو اوری په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دي. شاهین بنیرې په سټوډیو کې موجود دی د مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي.
سلام شه دې وخت مهم خبرونه. پاکستان ډیموکراتیک موومنت د وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر ضد د مارچ په شپږویشتمه د لانګ مارچ اعلان کړی دی. پرون په اسلام آباد کې د یوې غونډې نه وروسته د تحریک مشر مولانا فضل الرحمان ویلي دي چې د لاریون مرام د یو غیر قانوني او نالایق حکومت نه نجات حاصلول دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې په ایران کې د مرګ په سزا محکوم د بشري حقونو اتو فعالانو د ژوند خوندي کولو لپاره بېله سزنډه مداخله وکړي. په دوی کې څلور بلوچ او څلور عرب فعالان دي. سازمان د دوی پر ضد شوې عدالتي کاروایی په واضحه توګه غیر منصفانه بللې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن د بارنو چارو په اړه د خپلې پالیسۍ ښکاره کولو پر مهال ژمنه ښودلې ده چې په چین او روسیه کې به د ټولواکۍ مخه نیسي او نړۍ او خپلو اتحادیانو سره به یو ځل بیا په شریکه کار کوي. نوموړي د فروری په څلورمه د بارنو چارو په وزارت کې د یوې غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې هغه به په جرمني کې د ځای په ځای شو ځواکونو بیا ګمارل ودروي. د سعودي عرب په مشرۍ د یمن پر ضد د پوځي ائتلاف سره به د امریکا مرستې ختموي او په امریکا کې د پناه اخیستلو لپاره به د کډوالو شمیره 1,25,000 ته پورته کوي. په برېټانیا کې د میډیا د نظم ادارې د چین سرکاري ټلویزیون ته د نشریاتو لپاره ورکړې لایسنس یا اجازت نامه بیرته اخیستې ده. اوفکام د فروری په څلورمه په یو بیان کې ویلي دي چې د اداره د برېټانیې د نشریاتي قانون نه د سرغړونې له کبله د چین نړیوال چینل ګلوبل ټلویزیون نتورک لا ورکړې اجازت نامه بیرته اخلي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې د تپوینا یو سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربند ته د رسیدو لپاره له زلمی خلیزاد سره خبرې کړې دي.
لند خبرونه مو له مشال ویډیو څخه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. راځو د خپلو ریپورټونو طرف ته. د سعودي عرب لخوا د پاکستان په ګډون په شلو نورو هیوادونو د سفري بندیزونو تازه اعلان په هغه هیواد کې پاکستانی کارکونکو اندېښمن کړی دی. د کرونا زیاتېدونکو پیښو ته په پام سره سعودي حکومت د فروری له 3 نیټې څخه د شلو هیوادونو وګړو په ورتګ بندیز اعلان کړی و. په عربي هیوادونو کې سعودي هغه هیواد دی چې پکې د کرونا تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوې دي. په دې اړه نور حال عبدالحی کاکړ په ریپورت کې اورو.
پاکستان، ترکی، مصر، برطانیا، هند، جاپان، متحده عرب امارات، فرانس، اټلی، جرمنی او ځینې نور په هغو شلو هیوادونو کې دي چې سعودي عرب یې د وګړو پر ورتګ بندیز لګولی دی چې د فروری له څلورمې عملي سو. البته د دې هیوادونو ډیپلوماټان او د روغتیا څانګې کارکونکي او د هغو کورنۍ کولای سي سعودي عرب ته سفر وکړي. دا په تېر یو کال کې دوم ځل دی چې سعودي حکومت د پاکستان په ګډون پر یو شمېر هیوادونو سفري بندیزونه لګوي. تر دې وړاندې د مارچ پر 14 نیټه سفري بندیزونه لګولي ول چې د جون په میاشت کې ختم کړل. دغو بندیزونو یو شمېر هغه پاکستانیان اغیزمن کړي چې په سعودي عرب کې کارونه کول، خو د چوټانو لپاره کور ته تللي ول او هم هلته یې ویزې ختمې شوې. دا ځل هم د سعودي عرب حکومت دا اعلان په داسې حال کې کړی چې په ګڼ شمېر کې پاکستانیان په رخصتیو کورونو ته تللي او پلان یې درلود چې بیرته ولاړ سي. په دوی کې یو هم د ژوب محمدین دی. دی په رخصتۍ کور ته تللی او د فروری پر 8 نیټه بیرته سعودي عرب ته د تګ لپاره ټکټ اخیستی دی.
زما کامس د 8 تاریخ باندې ایکسپایر کیږي. کامس د 8 تاریخ کې ایکسپایر سو بیا سیم زله سعودي له نسم کلایمم نو يم. زما کامه ک 8 تاریخ ایکسپایر.
په سعودي عرب کې شاوخوا 25 لک پاکستانیان کار کوي. د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې قانون داوي چې که یو څوک کاري ویزه ولري نو هر وخت کولای سي چې په رخصتیو کور ته ولاړ سي. خو په ریاض کې اوسېدونکي مزمل شاوای چې د سعودي عرب قانون مختلف دی.
چې زمنګ د سعودي عرب څخه وزي دغه سي لکه د نورو ملکونو قانون نه دی چې مطلب د دا وطن د پاره یو ویزه لګي هغه ته د اگزیټ ری انټری مطلب د وطن او بیا د راتلنو د اجازت نامه وای. داغي مختلف خپل پیریډ داغه پیریډ خپل فیس چې مکیږي حکومت ته او هغه چې د حکومت په اجازه سره د دا ځای وځي. نو چې کم خلک په هغه اگزیټ ری انټری تللی دی او برته نسیره داغی ویزا خوم خراب شي داغه پیریډ سره خداغه سره سره بیا درې کال ته په دامل پندیس کې ولې پیولګي نو لوی تاوان دغه دی. بهر الله دی وکي چې دا ډیر وژن نه یو دی وسلن وخت پاره یو په خیر باندې حل راوځي.
کله چې د 2020 کال د مارچ په میاشت کې سعودي عرب د کورونا وایرس د مخنیوي په لړ کې پر پاکستانیانو سفری بندیزونه ولګول نو هغه مهال چې کم خلک پاکستان ته تللی ول په هغه کې د یو شمېر کسانو کاري ویزې ختمې شوې وې. په دوی کې د ډیرای اسماعیل خان عابد علي شاه هم چې له تیرو اوو کلونو راهیسې په سعودي عرب کې کار کوي خو چې کله درې کال وروسته په رخصتۍ کور ته ستون شو نو همدا مهال سفری بندیزونه ولګېدل. نوموړي د فروری په 4 نیټه مشالې د ټول چې د مارچ پر 28 نیټه به بیرته سعودي عرب ته ستنېدلې خو د سفری بندیزونو له کبله ویزا ختمه شوه او اوس له شاوخوا یو کال راهیسې هڅه کوي چې له کمپنۍ بله ویزا ترلاسه کړي خو بریالی شوی نه دی.
یو کالو شو نو بس انتظار تپنے سا ریسپانس نہ کئی جواب نہ کئی تو یو کالو شو نو تنخواہ گاہ نے نشتا روزگار نشتا نو مالی حالت کو خراب دے تو پرابلم دے بس کلونا ملونا پر ہو فیسونا میسونا ویلا کمر اڑو تھا جہاں کم سیونگ ہو آم ہو لاڑو ختم شو کنا یو کال کے 15-20 lakh نقصان شو زما پتا دا جو شو کنا جزا حالت میں اپل دے باندھے اپل ڈپٹی تک تلے وینو زما با تنخواہ چالو اور میاش تے لاکھ یو لاکھ 20,000 روپے ما گٹلے اپنے سر زما حساب پاتے دے وہ لاکھ 3,000 روپے.
د عابد علی شاه پشان د شمالي وزیرستان شیر منور هم د سفری بندیزونو لواجه کاری ویزا ختم سوی خو دای په دې لحاظ خوشبخت دی چې سعودي کمپنی بل کاری ویزا ورولې شله. البته بدبختی دا سوی چې دای به د فروری پر 9 بیرته سعودي عرب ته تلی چې ور بیا سفری بندیزونه ولګیدل.
کورونا نہ وہ لگے تھا 7 8 دن وہاں دادا ویس پہلا نہ ہو رہا مخصے بل پہلا جدا تیر پہلا نہ ہو پدخ ٹائم سے لگا ہو رہی ہے کورونا 7 8 دن وہاں پکشے ہم خروج ختم شو اسی بیا خروج در لگے لائی دے 8 تاریخ بندے میں فلائٹ ہو اس بیا کورونا وہ لگے تھا اس میں دینے 15 تاریخ بندے لگا ٹکٹ دے ماں نے جانے ٹکٹ بدا ٹکٹ میں دینے ایکسپائر کی جی دائیو نو خرچہ پہ مخ پلا رہا لہا بولو لگا دینے کل میں پورا شو سارا برابری نہ راجی.
د سعودي عرب پر پاکستان د سفری بندیزونو تازه اقدام هغه خلک هم اغیزمن کړي چې د اول ځل لپاره د سعودي عرب کاری ویزې ترلاسه کړي دي. په دوی کې د لورلای عبدالوهاب هم دی چې د فروری پر 8 نیټه د سعودي عرب ټیکټ اخیستی. نوموړي د فروری په 4 مشالې ډول چې اندیشمن دی چې سفری بندیزونه ویزا ور خرابه نه کړي.
غریب سڑا ویزا بندے ڈیر خرچہ نہ گلے کچہری زلاڑا میں نے ویزا دلاس جی ماں بندے تمہارا جی ٹکٹ خوب حاصل لائی پہلا زلاڑم لاڑم کا نظما ویزا ختم ہو
کله چې د سعودي عرب حکومت د فروری پر 3 نیټه پر پاکستان او نور هیوادونو سفری بندیزونه اعلان کړل نو په سعودي عرب کې مشت هغه پاکستانیانو هم رخصتي او ټیکټونه وځندول چې پاکستان ته د تلو پلان یې درلود. د سوات مزمل شاه او داور شاه پلان درلود چې د فروری پر 8 نیټه پاکستان ته ولاړ شي خو د داور شاه په خبره دوی خپل پلان وځندولې.
خروج هم لګولې او ټیکټ مې هم چون کې کړل سفری په بندي نه مخکې مې کړې وو خو تاسو ته هم فتح دا او حالات هم د سیدی اجازت نه راکې چې یاره دغه یاره خو زموږ سره ده چې مخکې هم د سډیر مرګری تلی دی او هغه د هغې د وجې نه ډیر متاثره شوی دی چې چونکې بیا هغه پلیټونه بنو په دغه حواله لکه موږ ته دغه خطره هم ډیره مخې ته کېدل نو د دې وجې نه موږ خپل هغه تله چې کوم دی هغه کینسل کړه.
سعودي عرب یوازې د پاکستاني پر ورتګ بندیز لګولې خو کچوک له سعودي وتل غواړي نو اجازه لري چې ولاړ شي.
د پاکستان هوایي شرکت پی ای د بندیز تر اعلان وروسته د فروری پر درېمه نیټه ول چې دوی به اوسم له سعودي عربه پاکستان ته خپلې الوتنې جاري وساتي. په عربو هیوادونو کې سعودي عرب هغه هیواد دی چې پکې د کرونا وایرس پیښې زیاتې دي. په دې هیواد کې د فروری پر درېمه نیټه د کرونا وایرس 301 پیښې ثبت شوې چې دا د تیرې میاشتې په مقابل کې څلور چنده زیاتې وې. د جان هاپکنز پوهنتون له مخې د فروری تر څلورمه پورې په سعودي عرب کې کرونا وایرس په مجموعي توګه نږدې 3,09,000 کسان ځپلي او 6,375 اتیا ورزخه مړه شوي دي، خو په دې کې 3,06,000 جوړ شوي هم دي.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی یې څه ذمہواري یښې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپلو حقونو خبرول د ریاست ذمہواري ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 او د هرې یکشنبه په ورځ سهار 9:15 ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
ته مشال رادیو نه ساته خبرونه او ری ورزو مومندو ته د مومندو زلی اوسیدونکو غوښتنه کوي چې دوی ته باید د مومند دیم په پروژه کې روزګارونه ورکړل شي. دوی کلمن دي چې له بهر خلک راځي او دغل د کارونه کوي، خو د سیمې خپل خلک ترې بې برخې دي. بلخوا د وابډې محکمې چارواکي وایي چې دغلته زیاتره د مومندو خلکو ته نوکری ورکړل شوي دي. په دغه اړه له سیمې د صوبایي اسمبلۍ استازي نثار مومند د پېښور ډیویژن د کمشنر سره خبرې هم کړې دي. شانواز ترکزی نور حال راکوي.
عوامي نېشنل ګوند په مومند ډیم کې د نوکریو او نورو سهولتونو غوښتنه کړې. دوی وایي هغه خلک چې د دغه بند په جوړونه کې مزدوري کولې زیاتره پکې بیروزګاره شوي او په کور کې ناست دي. عثمان خان د شهید بانډې اوسیدونکي دي. درې میاشتې په مومند ډیم کې د کارګرانو هغه عملی له چې دغلته اوسیږي ورلې د استوګنې ودانۍ جوړولې، خو د درې میاشتو مزدوري نه پس بیروزګاره شوي.
د محمد ډیم په جوړونې اختتارانو شمیر خو تر دې دمه نه دی معلوم، خو د وابډې د محکمې د چارواکو په وینا چې دغلته د کارکوونکو شمیره له 2000 زیاته ده. دوی وایي چې دغلته په روزګار اخته ترنانو کې زیاتره خلک د مومند دي، خو پخوانی سینیټر حافظ رشید احمد وایي چې له ټولو زیات شمیر کارکوونکي پکې د خیبر پختونخوا نه د بهر ورتلونکو دي. نیشنل ګوند سره د تړاو لرونکي او د صوبای سیملي غړي نثار مومن پوینا چې دوی د ډیرو احتجاجونو وروسته د کمشنر پیښور ډیویژن سره په ځینو خبرو سلا شوي او ممکنه ده چې د دوی ډیرو غوښتنې ورته ومنل شي.
نزدې ده چې هغې کې ډېرې مسالې حل شي. ما چې وایي د یو نه چې موږ د دوو کلو د بجلۍ غوښتنه کړې وه، نو هغوی ویل چې د بجلۍ مسله زموږ په هغه کې نه راځي، نو دا به موږ ته مشکلات لري.
محمد ډیم په 2019 کې شروع شوی او د پوره کېدو کال 2040 مقرر شوی. د وابډي محکمې او د محمد کمشنر انتظامی هغه وخت ویلی چې دغه ډیم کې به دوی ځای خلکو ته هغه نوکری او یا مزدوري خامخا ورکوي چې دوی کولی شي، خو خلک بیا د نوکرو د نه ملاوېدو شکایت کوي. شانواز ترغزه، مشهد رادیو، پیښور.
تور تمونا
دنیا په وجود کې راغل د نن شو آغاز شوه د 72 کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې نکړي دي. که سوار پین سویا بورډر شو
یستل کا خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې دا ور باندې مختش او ډېر بد حالات سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
کلی دا چې دی علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پردا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پردا طریقه کیږي
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو اوري ورزو بلوچستان ته د پاکستان مرکزی حکومت په بلوچستان کې 40,000 ټیوبویل د بجلی څخه سولر انرژي ته د اړولو پریکړه کړې ده. د بلوچستان زمیندارانو د حکومت د دې پریکړې هرکلی کړی دی خو پوهانو ویره څرګنده کړې ده چې د دې عمل څخه به په صوبه کې د ځمکې لاندې د اوبو کچا نوره هم لاندې لاړه شي. نور حال د کوټې نه د مشال ویډیو خبریال ایوب ترین په خپل رپورټ کې راکوي.
د بکسر وزیر اعظم عمران خان په بلوچستان کې د زراعت یا کښتو کروندې د کرن لپاره کویم شمسی بجلی ته د اړولو پریکړه کړې ده. دا پریکړه د فروری د میاشت په لومړنۍ نیټه په اسلام آباد کې په یو غونډه کې کړې وه. په دې غونډه کې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان تر څنګ نورو جګپړو چارواکو ګډون کړی و. په دې ترڅ کې د بلوچستان د زراعت یا کښتو کروندې صوبایي وزیر زمرک خان اڅکزي و مشال ریډیو ته وویل چې مرکزی حکومت د دې پریکړې څخه به د بلوچستان وزارت
نو پدی کې وزیر اعظم ہدایت جاری کړ چې پیو میاش کې د دې پی سی ونس جوړ کړي او را روان پی ایس ڈی پی کې دا ور واچوي. نو 40,000 برمی چې دی په جولای اگست کې به ان شاء الله د دوی د وعده مطابق چې دا باندې به کار شروع کوو او پدی کې به 20% چې دی به وفاقي حکومت ورکړي، 10% فنډ چې دی به صوبا ورکړي او نور چې یو څه لږ پیسې به پر زمینداران اچو چې د دوی دا کم د سولر چې دی دا د دوی جایداد تصور کول سي.
ورته د بلوچستان زمیندارانو د مرکزی حکومت و دې پریکړې ته هرکلی کړی دی او ویلي دي چې د بجلی د لوډ شیډنګ او نشتوالي له امله به هر کال دوی ته په لویه کچه مالي زیان اوښتی. په دې اړه د بلوچستان د زمیندارانو د اتحادیې مشر حجي عبدالرحمان بازی وایي په کار دی چې حکومت د بجلی بقایجات و دوی ته ورماف کړي.
په بلوچستان کې دا وخت تقریبا 1,500 ټوبیلان دي، نو کدا پر شمسی توانایي باندې سي نو حکومت په خپل سالانه د شپږ ویشت ارب روپیو فائده رسیږي. ول چې دی و دا ټوبیلانو ته و کسکو ته د شپږ ویشت ارب روپیو سبسیډي ورکوي. نو یقینا دا ډیر مستحسن قدم دی، د حکومت په خپله پکې فائده ده او زمینداران چې دا هر وخت د لوډ شیډنګ څخه پریشان وي دا وخت هم د صوبې تقریبا 622 فیډران زرعي فیډران چې هغه ته دوی صرف درې ګنټې بجلی ورکوي، پټ ګنټو بجای درې
بلوچستان په زیاترو برخو کې د مځکې لاندې د اوبو کچه د 600 څخه نیولې بیا تر 1200 فوټو پورې لاندې تللې ده. په دې اړه په بلوچستان پوهنتون کې د جیولوجي د څانګې مشر ډاکټر دین محمد کاکړ و مشال ریډیو ته وویل چې د مځکې لاندې د اوبو د کچې د کمېدو له امله په کوټه او د صوبې په ځینو نورو برخو کې مځکه هر کال د درې څخه
دلته
خبر هم د یادونې وړ ده چې په بلوچستان صوبه کې د نږدې 80% خلکو روزګار د کښت او کروندې سره تړلی دی او زیاتره زمینداران د بجلی د لارې د کویانو څخه اوبراباس. خود تیرو 45 کلو راهیسې په صوبه کې د بارانو لړۍ کمه سوې ده چې له امله د کارپوهانو په وینا هر کال د اوبو کچه 10 متره کښته روانه ده. دوی زیاتوي په کار دي چې حکومت د دې د مخنیوي لپاره په لویه کچه د صوبې په بیلابیرو برخو کې غټ او واړه ډیمونه جوړ کړي او که داسې ونه کړل نو په راتلونکي وختو کې به د صوبې په ځینو برخو کې د چشنګ اوبه میندل هم ګران کار شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو اورئ. زمنګ خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدلی شئ. رازو یو بل رپورت طرف ته. د سواد سین څخه له تیرو څو کالو راهسې شګې، کاڼي او باجری راوستې کیږي. ځایي خلک او د چاپیریال ساتونکي وایي چې دغه ټول عمل ناقانونه دی او دې سره د سیمې چاپیریال ته هم لوی زیان رسی. بلخوا ځایي چارواکي بیا وایي چې په دغه لړ کې اقدامات کړي دي او د ځینو کسانو پر ضد یې مقدمې هم درج کړي دي. نور معلومات لمنګوري نیاز احمد خان را کوي.
د سوات لوی سین چې تر کالام نه لنډاکی پولیس لپاس اصل کیلومتره اوږدوالی لري، پکې د ودانو لپاره ځای خلک چې پکې زیاتره د کرش ماشینانو مالکان شامل دي، کاڼي، باجری او شګې راوباسي. په سوات کې د چاپیریال ساتنې غیر دولتي ټولنې مشر اکبر زیب وایي چې دغه عمل بې ترتیبه دی او دې سره نه صرف تازه اوبه متاثره کیږي، بلکې د سیمې ښایست، سیلګرۍ او فصلونو ته هم لوی زیان روان دی.
کمنګ وګورو هم د 2010 کم سیلاب کې راغلی و، نو هغه ډیر زر منګه خلقو ير کو او بیا هم منګه په دې غلطو پلو هلو زلو باندې دوباره هغه سیلابونو ته دعوت ورکو او د هغه سین هغه نه صرف نقشه بدلو خو خپل چاپیریال چې دی هغه ته هم ډیر غټ نقصان رسو. اگر چې دا نقصان موږ ته د یو څو روپو په عوض کې ملاویږي، خو موږ دا نینو چې کم زمنګ را روان نسل دی هغو ته موږ څونه غټ نقصان پرېږدو.
د پیزاګر سین سره نږدې یو اوسیدونکی مشر یحیا خان وایي چې دغه سیمه یو څو کاله وړاندې د شینکی ډکوه، اوس د سیند په غاړه ودانۍ جوړې شوې او هر شپه ناوخته په تیاره کې په لسګونو ماشینانو په ذریعه د سیند څخه کاڼي او باجری راوستل کیږي.
د
سیند په غاړه باجری او شګې جمع کوونکی یو تن چې نوم نه خایي وایي چې دا کاروبار سره په زرګونو خلکو روزګار برابر دی. حکومت اوړمۍ کې دوی ته اجازت ورکړه وو چې کار روان شو، اوس پرې بندیزونه ولګول.
موږ د دې شګې باجری نه کارونه کوو، خو غریبوالی دا لاسه کوي. دا سیند خو چې کال په کال چې دا سیند بیا ډکېږي، خو زموږ 25,000 کسان دا بیکاره شو. لکه دې پلان واره چې د سنګوټي پروژې نو دا کسان مده کې بیکاره شو، کرش پچینواله بیکاره شو، دا ټول خلک موږ بیکاره شو. نو موږ د حکومت دې څخه خواسته کوي چې موږ د بل کار جوړ کړو چې موږ دا کار نه کوو.
د سواد پسند کې د شګو او باجرې وستو په اړه مو چې کله د ملکن ډیویژن کمشنر زهیر اسلام څخه پوښتنه وکړه، نو ښاغلی ویل
67 همنه کرش پلانټس ایدنټیفای کړي.
موږ پېته موږ د باجرې او شګو وستو پلانټونه په نخښه کړي چې پکې صرف اوه د قانون مطابق دي، د غنور پېته ناقانونه دي. په دا کې سو په عدالت کې کار کول حکم هم راغسته، خو موږ د هغوی په ضد کاروایی شروع کړي، د هغو ګاډي، شاولې او نور مشینري مو بند کړي. د ټولو تحصیلونو انډستری، چاپیریال ساتنې او مدني تو محکمو ته چې په دغه کار کې اهم کردار ادا کوي، د مرستیال کمشنرانو په مشرۍ کې وتلي او کار پرې روان دی.
فیلډ میں نکل چکی ہیں، کام ہو رہا ہے.
د سواد پسند کې د ناقانونه کانو، شګو او باجری راوستو په عمل ځایی اوسیدونکي، د چاپیریال ساتنې ټولنو، د سیلګرۍ صنعت سره تړلي خلکو او بیا مدني پالانو هم د تشویش اظهار کړی او د حکومت څخه دغه عمل ودرولو غوښتنې کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
سم
پدې
خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغه تا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
اوریدونکو مشال ویډیو اورئ د دې خبری غړې د اخري ریپورت طرف ته ورزو. د خیبر پختونخوا په غریزه سیمه چترال کې د واده په نوم د خزو د خرڅولو پیښې ډېرې شوې دي. د تحفظ حقوق چترال تحریک په نوم یو غورځنګ غوښتنه کړې ده چې حکومت دې په دغه اړه قانون سازي وکړي. د تحریک مشران وایي له بهره خلک چترال ته راځي، د مقامي دودونو نه ناوړه ګټه پورته کوي او د واده په بانا د پیسو په بدل کې د ځان سره خزي بوزي. بلخوا حکومت وایي چې د دغه کار د مخنیوي لپاره انتظامی ګامونه اخلي او اولس بیداروي. نور معلومات شاهین بنری راکوي.
په غریزه سیمه چترال کې د تحفظ حقوق چترال تحریک مشران وایي چې له تیر سمودینه له دغه ځایه د پاکستان نورو برخو ته د واده شویو ښځو سره د زور زیاتی او تشدد پیښې ډېرې شوې دي. د تحریک مشر پیر مختار نبی د فروری په 3 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په 13 لسیزو کې له چتراله له 10,000 ډېرې ښځې بهر واده شوې دي چې خواوشا 22 پکې د خپل خاوند یا سخرګنې لخوا وژل شوې دي. دا ودونه څنګه کیږي په دغه اړه نوموړی زیاتوي.
دا دلالان چې کوم دي د خپل مفادات لپاره خپل پیسې علي دلته بوډاګان راځي یا دویم واده ل راځي خلک هغه دلالانو په ترو راځي هغوی په رضا کې او هغه بیا داسې کار کوي چې 5-6 لک روپۍ دې خلکو نه اخلي. بې دې کور ولو هغه زموږ څه چې روایت رواج دی که نه 50-60 روپۍ یا لک روپۍ بس ورکي یا روپۍ پکې د کلي خلکو له نور دې دلال چې کوم دا خپل جیب لا چی مونږ اوس ورته کمیټي او سکیم جوړ کړی چې دا فاینډ اوټ کوو چې څومره ایگزیکٹ چې تمہارا بار وادو نه شوی دی دا چې 10,000 نه تقریبا باو شوی دی.
پیر مختار نبی غوښتنه کوي چې باید حکومت د سیمې پر مختیا ته پام وکړي چې د خلکو مالی حالت ورسره خشي او د خزو د حقونو لپاره دی قانون سازي وکړي. د خیبر پختونخوا حکومت د ډیر ځنډ وروسته بالاخر روان کال د جنوري په 15 د یو قانون په منظورولو سره په خزو کورنۍ تشدد جرم ګرځولې دي. خو د خزو د حقونو یو فعال شاد بیگم وایي چې قوانین کمزوري دي او عمل ور باندې نکېږي.
دا پریکټیسز چې کوم دي په پر دا چې د دې د اثرات په ماشه کې نور ګورو نو زموږ سره ډېر مضبوط قوانین پکار دي او ډېر کلیر قوانین پکار دي. کلیر ځکه کومه ما چې هغه بیا عام خزیتا چې کمی سبق نه دی ویلې په ټیکنیکل شیدن نه پويږي چې هغه هم پاغې سیس پويږي او بیا د هغه قانون په حصول کې هغوی ته اسانی او خندان وته نه. په دې کې زباوین چې زموږ سماجي ورکر دي، زموږ سیاسي ورکر دي، زموږ د حکومت ادارې دي، دا ټول به سر دغه کوي او ځکه یو دي ټول به د دې قوانین جوړولو او به د هغه د امپلیمنټیشن لپاره کار کوي. ادروایز چې کوم دا پریکټیس چې کوم دا به همیشه رواني.
بلخوا حکومت وایي چې واده یا نکاح کول د هر چا مذهبي او آئینی حق دی، نو څه بندیزونه پرې نشي عملي کولې. خو په انتظامی کچه د پیسو په بدل کې د خزو ورکولو پر ضد ځنې ګامونه پورته کړي دي. د اقلیتونو د چارو لپاره د وزیر اعلی سلاکار وزیرزاده کیلاش وایي چې په دغه اړه د ولس د بیدارۍ لپاره د مقامی انتظامیه او ولس سره په شریکه کار کوي.
زمونږ حکومت راغلی دی آؤٹ آف ڈسٹرکٹ واده چې کوم دی دا بالکل 100% نه دی، 30% راغلی دی، ځکه چې اوس مونږ ایس پی پولیس چې هر ځای کې واده کوي هغه ویریفای کوي، سرٹیفیکیٹ راوړي، هر څه بس چیک کړی دی. اوس نور هم مونږ په ځای باندې کار کوو چې څوک واده کوي نو هغه ټول تمام ډاکومنټس به ورکړي. کم ڈسٹرکٹ نه چې څوک راځي واده نه هغه به هلته نه ڈی پی او نه ویریفیکیشن سرٹیفیکیٹ راوړي. دا مونږ چیک کوو د ریجسٹریشن پسې باندې، بلکې د مونږ هر چا خپل مرضی دے بده کی ہوسته چا باندې تاسو حکومت په باندې نشي لګوي چې تاسو نور مور کا دا خو نشي کېدی.
دا یادونه وردا چې چترال د پاکستان هغه برخه دا چرته چې د خزو د خودکشي یا ځان وجن شمیره هم ډیره ده چې یو علت د ناخوخه ودو ندی. د چترال هیومن رائټس پروګرام په نوم د بشري حقوقو د وی غیر سرکاري ادارې تر مخه په دغه سیمه کې د کال 2010 او 2011 ترمنځ یو نیم سل خزو ځانونه وجلی وو. صوبایي حکومت په دغه اړه د معلوماتو راټولولو لپاره په 2013 کال کې یو کمیشن هم جوړ کړی وو.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمون پر ویب پانا، فیسبوک، ٹویٹر او یوٹیوب اور ریدائے لوستے او لیدلے شئی.